لس بجیش بی احمد شی بریم دا ازادی رو دادی سات پخپراوانه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. پدې خبرونه کې به وړاندې واورې چې نن به د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې د مذاکراتو پر اجنډا خبري وشي او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي شخړې باید کم شي چې د سولې خبري کامیاب شي. تر خبرونو وروسته د دې څرګندونو تفصیل درکو. د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا د مشرتابه غونډه په ارګ کې روانه ده. واشنگتن په افغانستان کې د پوځیانو د کمیدو تر اعلان وروسته ویلي چې له سومالیا څخه خپل اکثر سرتیري باسي او په څلورویشت ساعتونو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې 2,500 تنه په کرونا ویروس اخته شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د مشرتابه کمیټه خپله لومړۍ غونډه وروسته له نږدې شپږ میاشتو جوړه کړې ده. دا غونډه د ولسمشر اشرف غني او د ملي مصالحې د عالي شورا دریس عبدالله عبدالله په مشرۍ د جمهوري ریاست په ارګ کې روانه ده. د بلخ د والي مرستیال غلام فاروق خپلواک وایي د یوه نه کلن ترکمن هلک د تشتونکو موټر چلوونکی نیولی دی. ښاغلی خپلواک دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. ناپیژانده وسلوالو د لړم په میاشت کې د عبدالرؤف په مزار شریف کې د یو خصوصي ښوونځي له مخې وتښتاوه. ویل کېږي چې یرغمل کوونکو نظامي کالي اغوستي وو. د عبدالرؤف پلار وایي چې د زوی په بدل کې برمته کوونکو له ده یو نیم میلیون ډالر اغوښتي دي. مخکې د بلخ ولایت سلګونو اوسیدونکو چې ډیری ترکمنان وو د دې هلک د تښتول کېدو په اعتراض کې د والي د دفتر مخې ته لاریونونه وکړل او د پرلت خیمه یې ووهله. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نن د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی د ویر مراسم ترسره کوي. په دې غونډه کې چې ټاکل شوې ده تر غرمې وروسته 2 بجې د دې وزارت د رسنیو په نړیوال تالار کې جوړ شي. حکومتي چارواکو او د هلمند مخورو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. الیاس دایی څه باندې 3 اونۍ مخکې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هغه وخت ووژل شو چې د ده پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه. په پکتیکا کې د پیازو او کچالو 140 جرمتونونه او 8 ممیسخونی ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د غزرمتونونه او ممیسخونی د سباندې 40 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ شوې دي چې لویه برخه د کرنې وزارت له بودیجې ورکړل شوې ده او یو برخه لګښت په خپل بسکرانو په غاړه اخیسته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ امر وکړ چې اکثر امریکایي ځواکونه د سومالیا څخه ووسي. ډونالد ټرمپ چې د واکې 2 اونۍ پاتې دي د امر وکړ. دا اعلان وروسته تر دې وشو چې پرون د امریکا دفاع وزارت وویل چې په افغانستان او عراق کې به د امریکایي سرتیرو شمیر د جنوري تر نیمایي پورې کم کړي. د دفاع وزارت د بیان له مخې د ولسمشر له غوښتنې سره سم به د راتلونکي کال په لومړیو کې له سومالیا څخه اکثر امریکایي سرتیري بوسي. په سومالیا کې امریکا نږدې 200 عسکر لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر انتخاباتي کمپاین د جورجیا په ایالت کې د ولسمشۍ د انتخاباتو د نتیجو پر ضد پرون قضایي دعوه ثبت کړه. ټاکل شوې ده چې نن پخپله ولسمشر ډونالد ټرمپ جورجیا ته لاړ شي او هلته یو لاریون هم د ټرمپ په ملاتړ ترسره شي. د جورجیا په ایالت کې د نومبر د 3 نیټې د انتخاباتو د اعلان شویو نتیجو له مخې جو بایډن د 12 رایو په توپیر له ولسمشر ټرمپ څخه انتخابات ګټلي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څلورویشت ساعتونو په ترڅ کې یو ځل بیا په بېساري ډول ګڼ خلک په کرونا ویروس اخته شوي دي. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې چې پرون ناوخته یې خبرې کړې په څلورویشت ساعتونو کې په متحده ایالاتونو کې د کووید-19 2,500 نوي مثبت پیښې ثبت شوي او په همدې څلورویشت ساعتونو کې 2,506 تنه د کرونا وبا له امله مړه شوي دي. بلغاریا وایي د ذهني ناروغانو او معلولینو لپاره به په راتلونکو 2 کلونو کې 28 مرکزونه وتړي. دا وروسته له هغه چې اروپایي شورا د دغو کسانو پر وضعیت سخت انتقاد وکړ. د بلغاریا د لوی څارنوال دفتر په یوه اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړه وویل غواړي تر 2020 کال پورې د ناروغانو په وړاندې د تاوتریخوالي د درملو د ناسمې استفادې او خراب وضعیت په خاطر یاد مرکزونه وتړي. د اروپایي شورا کمیټې د دسمبر په 2 نیټه له بلغاریا وغوښتل چې د ذهني ناروغانو په روغتون کې د ناروغانو د محدود ساتلو په خاطر دي له زنجیرونو استفاده نه کوي. دغې کمیټې په یوه راپور کې ویلي چې پلاوی په بلغاریا کې ګڼو مرکزونو ته ورغلي او ادعاوې یې اورېدلې چې هلته کارکوونکي ناروغان پورې وهي، ډبوي او ناسم چلند ورسره کوي. د اوکرين پارلمان د جمعې پورې رائے ورکړي چې هغه چارواکي به جریمه کیږي چې د خپل عاید په اړه ناسم معلومات ورکوي. دا پریکړه د اوکرين د ستري محکمې له یو مخکيني حکم سره په ټکر کې ده. د اوکرين د اساسي قانون محکمې په اکتوبر میاشت کې د اداري فساد په وړاندې د قانون ځینې ماده لغوه کړي. د دې اقدام په خبرګون کې په اوکرين کې دننه او د باندې انتقادونه وشول. د ستري محکمې دې پریکړه له کیف سره د لویدیځو هیوادونو مالی مرستې او د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د اوکراینیانو له ویزې پرته تګ راتګ له خطر سره مخامخ کړ. خو د پارلمان د اوسنۍ پریکړې له مخې به ټول لوړپوړي چارواکي په الکترونیکي توګه د خپلو شتمنیو راپور ورکوي. پارلمان همدارز یو قانون تصویب کړ چې له مخې به د عاید په اړه ناسم معلومات جرم وي. اوکراین له لسیزو راهیسې د اداري فساد له ستونزې سره مخامخ دی او همدې ستونزې د بهرنیو پر مرستو او اقتصادي ودې اغیز کړی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنبی په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړی شوې ده چې په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو. خو مخکې تر دې چې سندرو ته مخه کړو د ورځې مهم مسایل راخلو او دا هم اول راپور تمه ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر اجنډا خبري پیل شي. د دې خبرو د پیلېدو په درشل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو ویل چې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي اوسنۍ کچه دومره زیاته ده چې په داسې حال کې د سولې خبرې ګټه نه کوي. بل لور ته د کوربه هیواد قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد آل ثانی هیله څرګنده کړه چې په راتلونکو درې اونیو کې به د سولې په دې خبرو کې پرمختګونه وشي. ملالۍ بشیر راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وای د افغانستان د سولې لپاره په قطر کې په خبرو بوخت د افغان حکومت او طالبانو پلاویو ته ویلي چې که د خبرو اترو پر مهال تاوتریخوالی روان وي نو مذاکرات په نتیجه ونه لري. نوموړي د جمعې په ورځ د بحرین په پلازمینه منامه کې د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انسټیټیوټ په انټرنیټي غونډه کې ویل
We also know that today that the violence that's taking place in Afghanistan is unacceptably high.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچا د نه منلو لوړه ده. موږ باید د تاوتریخوالي د کچې پر ټیټولو خبرې وکړو. زه خوشبینه یم. دوی اونې مخکې زه په دوحه کې هم او د افغان حکومت او طالبانو له مذاکره چی ټیمونو سره مې وکتل. ما دوی ته ښکاره ویل چې د مذاکراتو پر مهال باید د تاوتریخوالي اوسنۍ کچا دوام ونه کړي ځکه خبرې به نتیجه ورنه کړي.
The violence levels can't continue while these negotiations go on. It won't work.
د هیله څرګند کړه چې د مذاکراتو لوري بد اوربند په ګډون پر مهمو مسایلو خبري وکړي. تر دې دوه ورځې مخکې د افغان حکومت او طالبانو مذاکره چی ټیمونو په دوحه کې توافق وکړ چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف په مذاکراتو ته دوام ورکړي. همدارس د جمعې په ورځ د قطر د بهرنی چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی هم هیله څرګند کړي چې د روان میلادي کال تر پای به د افغانستان د سولې په برخه کې پرمختګ وسی او راتلونکي کال به د افغانستان لپاره ډیر شوي. محمد بن عبدالرحمن السانی د جمعې په ورځ د ایتالیا د مدیترانه کلنی غونډې ته په وینا کې وویل
Well we are hopeful actually there've been some advancement in the last
د افغانستان د سولې په برخه کې د دوړو مذاکرچی ډلو ترمنز په تیرو څو ورځو کې پرمختګ لیدل شوې ده او موږ هیله لرو چې د روان میلادي کال تر پای به نور پرمختګ هم ووینو. موږ همدارز هیله لرو چې 2021 کال به د افغانستان لپاره یو ښه کال وي چې سولې او ثبات راولي.
شاغلی عبدالرحمن السانی زیاته کړه چې د سولې د مذاکراتو له قربتوبه د قطر هدف دا دی چې د افغانانو لپاره هر څومره ژر ممکن ثبات رامنځته سي او قطر به د دې هدف لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو پر مهال د تاوتریخوالي پر کمښت او اوربند ټینګار کړی. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استولي ورستي پیغام کې ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره پر تګلارې هوکړه د جګړې پر کمښت یا پای کوم اغیز نه لري، بلکې هر کله چې دواړه لوري په دې برخه کې هوکړې ته ورسیږي جګړه به پای ته رسیږي. په قطر کې د افغان حکومت د مرکچی پلاوی غړي حبیبه سرابی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل د دواړو لوریو ګډه کاري کمیټه به د شنبې په ورځ د ایجنډا پر جزئیاتو او سرلیکونو هر اړخیز بحثونه پیل کړي. افغان حکومت او طالبانو په سپتمبر میاشت کې په قطر کې خبرې پیل کړې. د دې خبرو په څنډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم خپلو سفرونو ته دوام ورکړی دی. د ښاغلي خلیلزاد وروستی سفر د ډسمبر په دریمه او څلورمه ترکیې ته و. د جمعې په ورځ د ډسمبر په څلورمه نیټه په ترکیه کې د امریکا سفارت په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې خلیلزاد له ترکیې چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. تر دې وروسته به خلیلزاد قطر ته ځي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ملګری ملتونه د افغانستان په شاري سیمو کې د مځکو او املاکو د ډیجیټلي ثبت لپاره د افغانستان د شاري پراختیا له وزارت سره مرسته کوي. ملګری ملتونه د افغانستان په شارونو کې د شتمنیو د ثبت لپاره له بلاک چین پروګرام څخه کار اخلي. اسمت ساروان راپور لري.
ملګری ملتونه د افغانستان له حکومت سره د دغه هیواد په شاري سیمو کې د جایدادونو د مالکیت په برخه کې د بلاک چین ټکنالوژي په وسیله مرسته کوي. د ملګرو ملتو د بشري حل لارو پروګرام یا د ملګرو ملتو هبیتات به په روان دسمبر کې د افغانستان د شاري پراختیا او مځکو وزارت ته د مځکو د ډیجیټلي ثبت امکانات برابر کړي. ملګرو ملتو په افغانستان کې د شاري پراختیا لپاره خپل بلاک چین پروژه لومړی پلا په 2019 کې پیل کړه. اوس په خپل نوی بلاک چین پروګرام کې په ډیجیټل بڼه د جایدادونو د ثبت وسیله زیاته کړې او غواړي چې په دې توګه په شاري سیمو کې د مځکو د غصب او د مځکو ناغیزمنې استفادې په شان د غیر رسمي جایدادونو د قضیو په حل کولو کې له افغانستان سره کومک وکوي. په افغانستان کې میلیونونه جریبه مځکه د زورواکانو له لوري غصب شوې ده. د ملګرو ملتو پر اساس د افغانستان د ښارونو په سلو کې اتیا جایدادونه په ښاروالیو یا د املاکو په ادارو کې ثبت نه دي او مالکان رسمي اسناد یا قوالی نه لري. د ثبت دا نوی سیستم چې ګو لینډ رجستری نومیږي د دې لپاره جوړ شوی چې ټول املاک په بلاکچین کې ثبت شي او اصلي خاوندانو ته قوالی ورکړي. ویل شوي چې دا کار به د جایداد خاوندانو ته اجازه ورکړي چې له بلاکچین څخه په استفادې د خپل جایداد ثبوت وړاندې کړي. د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې جایدادونه په همدې ډول ثبت شوي او خلک یې د انټرنیټ له لارې کتلی شي.
دا سجیرډو د دې صد خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشرتابه کمیټې غونډه په ارکه روانه ده. کابل ته ورزو فیروزه عزیزی را سره ده چې موضوع یې تعقیب کړی. د فیروزه جانې، دا غونډه تر اوسه پورې مخکې چې خبرونه پیلوله په هغه وخت کې پیل شوې و خو چا له خبرې نه وی کړی. تر اوسه پورې کوم کسانو خبرې کړې دي او پر کوم موضوعاتو باندې دوی کوم موضوعاتو ته تم شوې دي؟
دغه زیاته مننه شیبات صاحب ته د ملي مصالحې علي شورا لومړنۍ افتتاحیه ناسته ده. په دې ناسته کې تر اوسه پورې ولسمشر محمد اشرف غنی خبرې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه مسایلو ته اشاره وکړه چې یو وروسته په ډېر قوت سره د څنګه دولت د مذاکراتو کوم ټیم ته په دوحه کې ده هغوی به خپلو مذاکراتو ته دوام ورکوي. ولسمشر غنی دا هم وویل چې مذاکرات دویمې مرحلې ته رسېدلي دي. لومړنۍ نتیجه سخته وه خو بالاخره نتیجې ته ورسېده او غوښتنه یې وکړه د افغانستان د ټولو سیاسونو نه چې په دغه ناسته کې ګډون درلوده او که چا ګډون هم نه درلوده د ټولو افغانانو نه په تفریح توګه دغه سیاسونو نه مشرانو او د صالحي علي شورا تلخړو نه په دې وروسته هره اونۍ کې مشورو ته زیاته اړتیا ده. نو باید مشورو ته دقت او وحدت سره د سوز برخه کې مشوره ورکړي. همدارنګه ولسمشر محمد اشرف غنی وروسته دا اوس هم د دغه شورا البته د ملي مسلحي شورا مشر عبدالله خبرې روانې دي. هغه تر اوسه پورې د دې مسایل ته اشاره کړې ده چې البته دا هم ټینګار وکړ چې اوس تر بل هر وخت سیاسي وحدت ته زیاته اړتیا ده او دا هم وایي چې دغه شورا د ټولنې له بیلابیل اقشار او استازیتوب کوي. او همدارنګه دا وویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی خبرې ټینګار وکړ چې مشورو ته زیاته اړتیا ده. نو د افغانستان د دولت ژمنتیا او اراده د افغان سولې لپاره قوي ده او وی ویل چې کیدای شي په دغه ناسته کې د مختلفو البته دغه ګډون کوونکو سیاسونو نظر